دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري
علیکم درنو درکو په دې هله چې روغ جوړی زنه ترانه یې سسیم تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبري خبرونه اوري کدر مون اوریدونکو د خبرونه په سر کې پام وکړي خبرونه دا
وایان احمد الله ارچیوال تاکل شوې ده چې د امریکا او د یو شمیر هیوادونو د بهرنوي چارو وزیران بنن په یو مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې تګلاري د همغږي کولو په اړه خبري وکړي. د وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې په دې غونډه کې به د امریکا د متحده ایالاتو مهم شریکان ګډون وکړي. په پام کې ده چې دې غونډه کې به د کاناډا، فرانسې، جرمني، ایټالیا، جاپان، برېټانیې، ترکیه او قطر د بهرنیو چارو وزیران او د غرض د اروپایي ټولنې او ناټو استازي ګډون وکړي. د بیان له مخې د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن به افغانستان د خلکو د لیږدولو لپاره د دوه اونیو د ماموریت او وړاندې د نورو اقداماتو په اړه خبرې وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د ایستلو بهیر ته یوه ورځ پاتې ده. سبا سه شنبه د اګست 1 دغه ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ده. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې فرانسا او برېټانیا په پام کې لري چې په کابل کې د ملګرو ملتونو تر ادارې لاندې د امن ساحې د جوړېدو طرحه د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کړي. مکرون چې د عراق په لیدنه بوخت دی پرون ویل چې پاریس او لندن د بشر دوستانه عملیاتو د دوام په خاطر دغه طرحه د افغانستان د کړکیچ په اړه د امنیت شورا د دوشنبې د ورځې په غونډه کې وړاندې کوي. د فرانسې د ولسمشر په باور دغه ډول طرحه له یو اړخه طالبانو باندې فشار ته دوام ورکوي او له بل اړخه نړیواله ټولنه حساب او کتاب کوونکي ساتي. تر اوسه روښانه نه ده چې آیا دغه د امن ساحه چې فرانسا او برېټانیا یې وړاندیز کوي د هدفمند تدریجي تخلیه سره چې ولسمشر مکرون د شنبې په ورځ پر خبرې وکړي تړاو لري کنه. ازبکستان وایي هغه افغانانو ته به دې هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني له خوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته وویل ازبکستان منلی چې د هغه افغانانو سفر ته به اجازه ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمني یې لیست ازبکستان ته ورکړي. ماس اوس مهال ترکیه، ازبکستان، تاجکستان، پاکستان او قطر ته د سفر په حال کې دي او هڅه کوي د افغانانو ته د نړیوالو ځواکونو د وتلو د مهلت تر پوره کېدو وروسته د کابل له هوایي ډګر څخه په الوتکو کې او یا د ځمکې له لارې د وتلو پر امکاناتو له چارواکو سره خبرې وکړي. جرمني د خپلو وګړو د بشري حقونو د فعالانو او ژورنالیستانو په ګډون د هغو لسګونو زره کسانو لیست برابر کړی چې غواړي له افغانستانه ووځي. طالبان وایي مشر یې د مرستیالانو سره په افغانستان کې دي. د طالبانو د کلتوري کمیسیون مشر احمد الله وسیق امریکا غږ ته ویلي چې د طالبانو مشر مولوي هیبت الله خون په جهادي چارو بوخت دی. په خواله رسنیو کې نشر شوی یو انځور د طالبانو مشر په کندهار کې په یو کتابتون کې ښیي. تیر کال نتایج شوي راپورونو ویلي چې مولوي هیبت الله په کوټه کې په یو بمی برید کې وژل شوی دی، خو طالبانو دغه راپورونه رد کړي. په کندهار کې د طالبانو د مشر د موجودیت په اړه داسې محل راپورونه ورکول کیږي چې طالبان په راتلونکي 4 ورځو کې د خپل حکومت د جوړولو خبر ورکوي. نن سهار شاوخوا 5 توغندي په کابل کې د حامد کرزي پر نړیوال ډګر توغول شوي. د عیني شاهدانو د معلوماتو سره سم له دغه توغندو یو یې هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر یو بلاک او بل یې هوایي ډګر ته څیرمه لګېدلې. راپورونه وایي چې د امریکا د توغندیو ضد سیستم دغه توغندي موخې ته د رسېدو مخکې خونسه کړل. تر دې مهاله د دغه توغندو له امله د رامنځته شویو تلفاتو په اړه راپور نه دی ورکړل شوی. له دې وړاندې یوې امریکایي ډرون الوتکه د کابل په استوګنیزه سیمه کې پر یو موټر برید وکړ. په برید کې د وژل شویو کسانو یو خپلوان خبریالانو ته ویلي چې په دغه برید کې شپږ کوچنیان وژل شوي. تاسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اورئ. د امریکا ولسمشر جو بایدن او میرمن یې پرون د هغو 14 امریکایي پوځیانو درناوي ته ورغلل چې تازه افغانستان کې وژل شوي. بایدن د امریکا د هوایي ځواکونو په یو اډه کې د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره هم وکتل. د وژل شویو امریکایي پوځیانو جسدونه پرون د امریکا د ډیلاویر ایالت یو هوایي اډې ته ورسېدل. دا کسان د اګست په 16 هغو 14 کې وژل شول چې هوایي ډګر ته نږدې داعش وسلوالو وکړي. پرون هم د کابل هوایی ډګر ته نږدې امریکایي ځواکونو د داعش په یو ځانمرګي برید در باندې هوایی برید وکړ. تر دې برید وړاندې د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاحکار جیک سلیوان له افغانستانه د خپلو اتباعو او همکارانو د ایستلو عملیت خطرناک بللی. د کابل هوایی ډګر ته نږدې د اګست په 16 دوه چاودنې وشوې چې شاوخوا 170 تنه پکې ووژل شول. د پاکستان پوځ وایي له افغان خاورې څخه په وسلوال برید کې 2 سرتیري وژل شوي دي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي ادارې ISBR په یو اعلامیه کې ویلي چې یاد کسان 13 ورځ له افغانستان سره پر پوله پرتې سیمې باجوړ کې وژل شوي. د پاکستانی پوز د معلوماتو په اساس دغه وسلوال بریډ له افغان خاورې څخه د دوی پر سرتیرو باندې شوی دی. د چارواکو له قوله وشل شوی پاکستانی سرتیری د مردان او چترال اوسیدونکو د پوز اعلامیه زیاتوي چې په ځوابي ډزو کې لږ تر لږه درې وسلوال وشل شوی او له درې څخه تر څلور نور ټپیان شوی دی. پاکستان پر خپلو سرتیرو برید غندلی او تمه یې ښودلې چې پر هغوی له افغان خاورې باید د بریدونو اجازه ورنکړل شي. د یمن پر لوی هوایي اډې د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په برید کې لږ تر لږه دیرش کسان وژل شوي او لسګونه نور ټپیان شوي دي. د یمن د پوز یو ویان محمد النقیب ویلي چې پر الاینات هوایي اډې دغه برید کې دولت پلو عسکر وژل شوي دي. دا د یمن په کورنۍ جګړه کې تازه خونړی برید بلل شوی. یمن د ایران لملاتړ برخمن حوثی سختدریزي د سعودي په ملاتړ هغه حکومت سره په جګړه بوخت دي چې نړیوالو هم په رسمیت پیژندلی. پر هوایي اډې د شوي دی برید مسؤلیت هم په اوس پر حوثی وسلوالو اچولی، خو سملاسي چا د دی برید مسؤلیت نه دی اخیستی. دا د دې سات خبرونه چې تاسو نن په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنوي سپو 12.92 او 902 کیلو هرتز او لنډ چپې 15515 باندې واوري.
خبرونه مو اوریدل، پام وکړئ د خبرونه لومړی رپورت ته. طالبان وايي مشر په افغانستان کې په جهادي کارونو بوخت دي. سرچینو ویلي چې د طالبانو مشر مولا هبت الله خان کار کړي. د بلې خوا د طالبانو د مشر د سیاسي چارو مرستیال او په دوحه کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر کابل نه کندهار ته ستون شوی دی او موکړې د کرام شنواری دی رپورت ته.
په کابل کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون چارواکو ویلي چې د طالبانو مشر مولا هیبت الله خان افغانستان کې دی او په خپل ورځنیو چارو بوخت دی. دغه کمیسیون مرستیال احمد الله وسی امریکا غږ آشنا رادیو ته ویل چې افغانستان د طالبانو په کنټرول کې دی، نو ځکه مشر هر ولایت ته تللی او هلته اوسېدلی شي.
چونکه تاسو معلومات لري د افغانستان ټول ولایتونه اکثره برخه الا پنشیر نور ټول د اسلامي امارت تر واک او سلطې لاندې دي. اخوندزاده صاحب محترم په افغانستان کې دی او په هر ولایت کې کولای سي وګرځي او راڅرګند سي او مستستی هم په خپلو جهادي فعالیتونو باندې او رهبری باندې بوخته. کندهار ته هم هغه راځي، نور ولایتو ته هم ځي. په افغانستان کې دی
د طالبان نور سرچینو ویلي چې مولا هیبت الله خان اوس مهال په کندهار کې دی. کندهار ته د مولا هیبت الله خان د سفر سره جوخ له کابل څخه کندهار ته طالبان د مشر د سیاسي چارو مرستیال او په دوحه کې طالبان سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د سفر په بابا ریپورټونه ورکړ شوي دي. مولا برادر تیر اونۍ د طالبان سیاسي دفتر د وټه کسیس پلاوی په مشرۍ له دوحه څخه کندهار او بیا کابل ته سفر کړی وو. د طالبان د دوحه د دفتر یو شمېر غړو په کابل کې د پخواني جمهوري کزی د ملي په خلانې د علي شورا د رئیس عبد الله عبد الله اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار او د پخواني مجاهدینو د مشر حجی دین ماوس او یو شپږ نور افغان سیاسي مشرانو سره په کابل کې د نوي حکومت د جوړېدو په سر خبرې کړي. خو دا خبره ته نګري سر چيني وي چې طالبان سیاسي دفتر د اساسو او د افغان سیاسي مشرانو ترمنځ شوې خبرې تر ډیره تشریحاتي بڼه درلودله او لا هم په اساسي مسلو خبرې نه دي شوې. د سیاسي چارو کارپوه شاهد مسعود وی چې د دوړو خاو ترمنځ به جر د راتلونکي حکومت د جوړېدو په باب خبرې وشي.
زه فکر کوم چې د حواله ورځ نه چې څومره ناست پاس شوی دی، البته د حسن نیت ناست دی. هغه اساسي مسائل چې ملي مسائل دي تر اوسه دستجمعي چې د طالبانو او اسلامي تحریک ټول مشران استي او نور سیاسي اعضاب یا مشران مشترک ډول باندې او تصمیم نیسي مرحله ته تر اوسه متاسفانه نه دي داخل شوي. اما امیدواري دا ده چې تقریبا 15-14 ورځې ووتلې چې ژر تر ژره دا سیستم فعال شي، حکومتداري فعال شي، یو مشر معلوم شي چې ادرس معلوم شي خلکو ته. زه امید کوم چې طالبان اسلامي تحریک ډېر نږدې ورځو کې د ملي تصمیم باندې خبرې اترې شروع کړي چې نور ډېر خلک په انتظار کې پرې نږدي. خلک په ډېره سراسیمګي کې وخت لري متاسفانه. زه امید کوم چې اداره ټول باید فعال شي، د خلکو ستونزې مشکلات ټول باید په نظر کې ونیول شي. تر دغه ساعته پورې چې زه خبرې درسره کوم اساسي ملي مسایل ته متاسفانه تر اوسه ندی دوی وارد شوی چې امیدواری دا چې ژر تر ژره دا کار باید وشي.
خو د یک شنبه پورس یو لوړ پوړي طالب چارواکي د نوم د خود را په شرط امریکا غږ ته ویل چې طالبان د نوي حکومت د جوړېدو په وروستي پړاو کې دي. دغه چارواکي ویل چې طالبانو مشر ملا هیبت الله خود په دې اړه په کندهار کې د نورو طالب چارواکو سره په سلام مشورو بوخت دي. داسې چې نیوي چې ژر به د نوي حکومت غړي اعلان شي. د طالبانو مشر په داسې حال کې کندهار ته رسیدلی چې ټاکل شوی سبا د سه شنبه پورس امریکا له افغانستان څخه خپل پاتې سرتیري هم وباسي او په دې توګه په دغه هیواد کې خپل شل کلن حضور پای ته ورسي.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو اوریدونکو سر لنن څخه د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو څپو خبريږي. په منځنۍ صفه 1.2.0 په لنډو څپو 1515.0 او 902.0 کیلو هرتز د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
ملګری ملتونه او خصوصي مرستندوی ادارې وای په افغانستان کې د بشري حقوقو سرغړونې د هغه وخت راهیسې زیاتې شوې دي چې وسلوالو طالبانو دغه ملک کنټرول ترلاسه کړی دی. لیسا شلاین د جنیو رپورت راغلی. مرستندوی ادارې وای چې افغانستان دا وخت د ډیر خطرناک حالت نه تیریږي. دغه ادارې وای چې په افغانستان کې لا د مخي د بشري حقوقو سرغړونې کې دي او ورسته وشخړو دغه وضعیت لا نور خراب کړی دی. د آسیا پسیفیک د مهاجرو د شبکې مشره نجيبه وازد افوست وای ډیر خلک د طالبانو د بیا راپورته کېدو نه ډیر یې لري ځکه چې امریکا او ناتو د افغانستان خپل ځواکونه وباسي. خو هغه ویل لګو خلکو فکر کوي چې طالبان به دومره زر په افغانستان باندې کنټرول ترلاسه کړي. هغه ویل چې د طالبانو تر واکمنې لاندې د بشري کړاوونو او بې ځای کېدو ګړندې زیاتېدل ډیر يرون کړي. هغه ویل
it has been quite heartbreaking, you know, and especially in the past week receiving vast amount of calls to our Afghan crisis helpline.
دا خورا ژبګرون کیو په څنګه ټوګه په تیر اونۍ کې زموږ د ادارې سره د ټول ډیرو کسانو تماس ونیو چیرې چې خلک د اعدامولو او وهلو رپورټونه ورکوي. پر سنیو او د رادیو په مرکزونو باندې بندیزونه لګول کیږي. د خلکو موته په پلازمینه کې د کور په کور د تلاشي هدفي وجنو او هم دغه ډول د خلکو د زورولو رپورت راکړل. او هم دغه ډول موږ په خونځو روغتونونو او په زرګونو کورنو باندې د بریدونو په اړه باندې اوریدلې دي. ویزا فوست وای چې هغه د هغه خزو په حق لباندې چې د یریږي سخته اندېښمنه ده. هغه وای دوی د وجل کېدو د وری په اړه خبرې کوي ځکه چې دوی خزې دي. هغه وای د کرونا د وبا لامل باندې کې د شي چې پوله وترل شي او د دغه نه هم یره لري ځکه چې دغه باده حق مېرمنو او د جنګو د خوندیتوب مخنیوي وکړي کم چې واړي د افغانستان خوندي ځایونو ته کډه وکړي. نجيبه په لویدوزو ملکونو باندې غږ کوي چې د افغانستان نوزي چې د افغانستان مېرمنې او جنګي د هلو او د ملاتړ پرته نه پریدي ځکه چې هغوی د ژوندۍ پاتې کېدو لپاره نړیوالو مرستو او ملاتړ ته ضرورت لري. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې د لسیزو شخړو او په سلورو کلونو کې د دوی میزلې وچکالۍ او د کرونا د وبا نروسته چې کوم اقتصادي بحران رامنځته شوی دی افغانستان اوس نړیوال ملاتړ ته سخت ضرورت لري. د بشري مرستو چارو د همغږۍ لپاره د ملګرو ملتونو دفتر وایي چې د افغانستان نیمایي نفوس چې شاوخوا 13 میلیونه خلک دي بشري مرستو ته ضرورت لري. د اوچا د همغږۍ د برخې مشره وفا سید عبداللطیف وایي چې لږ تر لږه دریم برخه نفوس خواړه نه لري او د سختې لوګي سره مخ دي. هغه ویل
وی اوس استیمیټ دټ هاف د چلډرن انډر 5 ار اکیوټلی مالنوریش
ان موږ د هم اټکل کوو چې له 15 کلونو کم عمر ماشومان په سخته خوارځواکۍ اخته دي او کله چې یو ماشوم په خوارځواکۍ اخته کیږي دا معنی لري چې خلک کافي خواړه روغتیا اوبه او د روغتیا اسانتیاو ته لاسرسي نه لري. څکل ملګرو ملتونو د بشري مرستو لپاره د 1.3 میلیارډ ډالرو غوښتنه کړې ده چې یوازې تر اوسه پورې 1500 میلیونه ترلاسه کړي دي او اوس هم 800 میلیونو ډالرو ته ضرورت لري.
سپینې خبرې د ورځې په خبرونو او مسایلو د نظر د خاوندانو سپین خبري او د اوریدونکو نظرونه هر ماخام د اتو بجونه تر نه بجو پوري د امریکا غا غاښنا رادیو یو ساعته پښتو او دری خبرونه.
په کابل کې د طالبانو د واکمنې دوروسته امریکا د لومړي ځل لپاره هوایی بمبار کړي. تازه برید په ننګرهار کې پدایشانو شوې ده. لبلې خو د کابل په هوایی ډګر کې د نورو چاودنو خطر شته او د امریکا سفارت په دې اړه خپل اتباعو ته خبرداري ورکړې ده. د بهرنیو چارو وزارت د هغو امریکایانو درایستلو ژمنه کړې چې د افغانستان نه د وتلو نیت لري. په دې اړه نور معلومات د وحید فیضی نه په دې رپورت کې اوري.
د کابل د هوایي ډګر مخته د داعش له زمر ګبرید ورسته امریکایي چارواکو اعلان وکړ چې په افغانستان کې د داعش خراسان ډلې په افرادو د بی پلوټ الوتکې برید کړی دی. د امریکا د مرکزی قومندانۍ ویان جګړن بل اوربن وای د بی پلوټ الوتکې برید د ننګرهار په ولایت کې شوې دی. له ابتدایي نخو نخانو ښکار چې په نخښه شوی کس وژل شوی او ملکی تلفات نشته. د کابل په زمر ګبرید کې لک تر لګ یو سل اویا افغانان او دیالس امریکایان وژل شوی او د داعش خراسان ډلې ویلي چې برید هغه کړی دی. ولسمشر بایدن د کابل له برید وروسته د غچ اخیستو ګواښ کړی وو.
فکر کوم پرون ولسمشر دا روښانه کړه هغه نه غوړي چې هغه د مزکه پر سر نور ژوند وکړي.
یو شمیر چلونکي وایي د کابل هوایی ډګر مخته د داعش له خوا برید په دې معنی ده چې دا ډله غواړي ځان ښکاره کړي چې لا هم نړیوال سازمان دی او کولای شي پر امریکا برید وکړي.
د اسلامي دولت ډلې زیات اړتیا درلوده چې په دغه وخت کې یو څه بریا وښيي. په روسي ورځو کې د طالبانو له بریا سره په داسې وخت کې چې القاعده زیاته برلاسي وه نو دا ډېره مهمه وه چې په افغانستان کې یو لوی ګزار ښکاره کړي. دوی اړتیا درلوده چې رسنۍ ورته پوشش ورکړي د هغه څه دي چې ترهګرې ډلې دي.
د جمعې په ورځ هم له افغانستان د خلکو د ایستلو په موخه پروازونه ترسره شول. په واشنگتن کې ډېر کسان پر سپین ماڼۍ نیوکه کوي او د ولسمشر متقیدین وایي چې د وتلو ستراتیژي ناوړه وه چې ډېر کسان شاته پاتې دي.
موږ ژمنه کړې وه چې هغوی به راوباسو. که موږ له خپل باور او ژمنو سرغړونه وکړه هغوی نور پر امریکا څنګه باور وکړي.
خو سپینه ماڼۍ پر خپل پریکړې کلکه ولاړه ده.
له بهر نه د ډبرې ګزارول او نیوکه کول ډېره اسانه ده. په صحنه کې حضور او پریکړه کول ډېر سخت دي.
خو د سیمې چرونکو وایي چې نن واقع شوی دی له پخوای د پخېدو امکان وو.
راځي واضح وایو دا د امریکا لخوا رامنځته شوی ناورین دی چې څلور ادارې او د حکومت زیات برخې پکې داخله وي. د سپینې ماڼۍ ناکامي د بوش له ادارې څخه نیولې اوباما ترامپ او ولسمشر بایدن په دې کې داخل دي. شاوخوا ډېر تورونه شته.
لا تیر څو ورځو راهیسې هغه افغانان چې غواړي له هیواد نه ووزي د حامد کرزي نړیوال هوایي ډګر دروازې مخته راټول شوي. امریکایي چارواکو د جمعې په ورځ وویل چې هر څوک نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ځانګړو شرایطو درلودونکي کسان به له ټاکل شوې نیټې وروسته هم وباسي.
زموږ پوځي عملیات به د اګست په یو دیرشمه نیټه پای ته ورسیږي. هغه څه چې د پای نیټه نه لري له امریکایانو سره زموږ ژمنه ده چې په هر دلیل غواړي اوس نه غواړي چې وایستل شي خو کېدای شي په راتلونکو ورځو اونیو میاشتو او کلونو کې مرسته وغواړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت نه وایي چې په راتلونکي بل له طالبانو سره رسمي ډیپلوماتیکې اړیکې ولري کنه. سپینې ماڼۍ وایي د پنځشنبه د ورځ د برید غچ اخیستو ژمنه کړې ده او له خلکو یې غوښتي چې د تاریخ تر ټولو لوی هوایي تخریب باندې تمرکز وکړي. د اګست میاشتې له نیمایي څخه تر اوسه څه باندې سل زره کسان له افغانستانه ایستل شوي دي.
د امریکا غک آشنا رادیو درنو اوریدونکو تاسو کولای شئ د امریکا غک آشنا رادیو خبرونه په منځنیو صفو 12.89 او 902 کیلو هرتز او لنډ صفې 15.15 باندې واورئ.
د طالبانو لرا تک نمخ کې هم په افغانستان کې بشري وضعیت خراب او اوس لبدنه بدتر شوې ده. ځکه چې مرستې کوونکې ادارې د یو نوي کاري ماحول سره مخامخ شوې دي. په مخړی د مارګریټ بشیر د رپورت مخصوص باندې ده.
شخړو، وچکالۍ او کووید نو لاس په نړۍ کې یو له خورا ناوړه بشري بحرانونه رامنځته کړي او په افغانستان کې له 3 میلیون څخه ډېر افغانان مرستې ته اړ ایستل دي. د حکومت سقوط او د طالبانو تسلط یوازې استرالی حالت ژور کړی او په زرګونی بي ځای کړی دی. د مرستو ادارې په سختو او خطرناکو شرایطو کې په کار کولو عادت دي، مګر د راتلونکي په اړه نوې ناڅرګندتیا ډېرې دي ته اړ کړي چې د امنیتي وضعیت ارزونې سره نړیوال کارکوونکي وباسي، ځایي کارمندان خپل کورونه تولیږي او په موقت ډول خپل ټول یا ځینې خدمات وځړوي.
زه فکر کوم زمونږ لپاره زمونږ د ډیرو ملګرو ادارو د فعالیت لپاره خوندي چاپیریال درلودل مهم دي. موږ غواړو د بشر دوستانه لاسرسي په اړه روښانه ووسو او موږ واقعاً غواړو دا تر لاسه کړو چې نړیواله ټولنه د افغانستان سره ولاړه ده.
طالبان ویلي دي چې دوی غواړي ملګري ملتونه او ځینې غیر انتفاعي سازمانونه یا ان جی اوګانې خپل کار ته دوام ورکړي، خو دوی نه دي ویلي چې ایا دوی به پر دغو سازمانونو نوي بندیزونه یا شرایط وضع کړي او کنه.
نو دا چې یونیسف څنګه کار کوي هر څه هم د اوس په هوا کې دي. مونږ تر دې دمه د نوي رژیم سره په مرکزی کچه ناسته نه ده کړې. مونږ په سیمه ییز او ځایي کچه له ځایي ویناوالو سره خبرې کوو، نو مونږ لا هم یو سیستم نه لرو.
د خوړو نړیوال پروګرام په هیواد کې له 1903 پیتم کال راهیسې فعالیت لري او دا مهال په میاشت کې شاوخوا 4 میلیون خلکو ته خواړه ورکوي. د خوارزواکۍ د کچې په لوړېدو سره دا شمیر به د نومبر تر میاشتې پورې په میاشت کې 9 میلیونو ته ورسیږي. مرستو ته لاسرسی لا هم دوام لري، مګر د یو مناسب حکومت له جوړښت پرته وضعیت د ډبلیو اف پی کار پیچلی کوي.
په دوه یعنی قطر کې سیاسي رهبری شته، دلته سیمه ایز مشرتابه شته، په بیلابیلو برخو کې د مشرتابه یوه طبقه شتون لري. زموږ اندېښنه دا ده چې هغه تضمین چې ممکن په یوه کچه ورکړل کېږي د ځایي یا حتی په نورو کچو کې لوړپوړو چارواکو لخوا درناوی وشي.
د مرستې او منظم تحویل لپاره تدارکات خورا مهم دي او دا پوښتنه لا پر ځای پاتې ده چې د متحده ایالاتو وروسته د کابل د نړیوال هوایي ډګر چارې به څوک پربختي.
په وچه کې بند هیوادونو لپاره یو فعال هوایي ډګر به خورا مهم وي، د توکو رسولو لپاره خورا مهم وي. هو، تاسو پوهیږئ نړیوال کارمندان باید وشي کولی چې د داخلي روغتیا تخلیه لپاره لاړ شي او راشي.
د نړیوال خوراکي پروګرام سازمان یا دبليو اف پی څخه انډریو پیټرسن وای مرستندویه ادارې ویره لري چې د طالبانو په مشرۍ حکومت کې به د تمویل کوونکو مرستې بند شي.
د دې معنا دا ده چې مرستې به بند شي. مونږ د دې جریان د دوام لپاره واقعا بشر دوستانه مرستو ته اړتیا لرو. په دې توګه به مونږ وکولای شو په دې هیواد کې د ډلې قحطۍ مخه ونیسو.
په داسې حال کې چې په هیواد کې په میلیونونو افغانان د لوږې سره مخ دي، مرستندویه ادارې وایي د بودیجې کمول به وشونکی وي.
کورونا ایو ساری ناروغي ده او مخنیوي لپاره لازم ده چې ټول احتیاطي تدابیر ونیسو، هم ځان وساتو او هم نور. وخت په وخت لاسونه ومینځو، د ټوخي او پرنجي پر وخت د سمال او یا څنګل خولې ته ونیسو، له کوره بې ضرورته بهر ونه وځو او د وتو پر وخت ماسک باندې خوله او پزه پټه دی کې د هر چا صحت خوندي کیږي. زانو شاباش نه.
یوشمیر اروپای هیوادونو کوشش کوي چې د افغانانو مهاجرت ته اسانتیاوې برابرې کړي. ترکیه له دې کار نه راضي نه ده او مقاومت کوي. نور جزئیات په دې رپورت کې.
افغان کډوال هر ورځ له ګاونډي ایران څخه ترکیه ته داخليږي. په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې خپل واک ټینګوي، د کډوالو په شمیر کې د زیاتوالي ویره مخ پر ډېریدو ده. یونان د ترکیه سره د خپل پولي دیوال پیوړی او غزوی تر څو اروپایي اتحادیه ته د افغان کډوالو د ننوتلو مخه ونیسي. اروپایي اتحادیه اوس انقره ته په تمه ده تر څو د هر ډول کډوالو بحران کنټرول کړي.
اروپایي اتحادیه به ترکیه ته ګوري. د تن هماغه چې د 2015 کال راهیسې د سوري کډوالو لپاره وو، د دې معنا دا ده چې ترکیه د پناه ځای یا د استلو ځای دی.
ترکیه دا مهال له اروپایي اتحادیې سره د پناه غوښتنې تړون لري او د میلیارډونو ډالر مرستې په بدل کې له کورنۍ جګړې څخه د تښتېدلو خلکو نږدې 4 میلیونه سوریایانو کوربتوب کوي. اروپایي مشرانو د افغانستان په اړه د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره خبرې وکړې. ځینې شنونکي په دې باور دي چې اروپایي اتحادیه د زیاتو پیسو په ژمنې سره افغانانو ته د سوریې د کډوالو د قرارداد د غزولو په لټه کې ده.
اروپای اتحادیه د مهاجرت ستونزې ته په دې نظر ګوري چې دا پروسه ودرول شي، لکه څنګه چې تاسو ترکیې ته د ځینې مالی مرستو وړاندیز کولو سره د ستونزې د پیرود کلمه کارولې. لومړی هغه مرستې چې وړاندیز کیږي د هغه لګښتونو سره سمون نه خوري چې ترکیې د مخه کړې دي، او دویم دا د مهاجرت د ستونزې حل نه دی.
دا د سوریانو په لورنځي دي چې څوونه وړاندې د ترکیې پلازمینې انقرې په سنډه کې د وی قهرجنې ډلې له خوا پرې برید وشو. اصلي مخالفین د اروپایي اتحادیې د هر ډول نوي کډوالۍ تړون خلاف دي او ویلي دي چې اروپا باید د بحران څخه د وتلو لار غوره کولو پر ځای د کډوالو بار په غاړه واخلي.
اروپایي اتحادیه د مهاجرت ستونزې په دې نظر ګوري چې دا پروسه ودرول شي، لکه څنګه چې تاسو ترکیه ته د ځنو مالی مرستو وړاندیز کولو سره د ستونزې د پیرود کلمه کارولې ده. لومړی هغه مرسته چې وړاندیز کیږي د هغه لګښتونو سره سمون نه خوري چې ترکیه د مخه کړې دي، او دوهم دا د مهاجرت د ستونزې حل نه دی.
اردوغان چې د عامه خلکو د نظر پوښتنو څخه خبر دی چې ډېری د مهاجرو منلو سره سخت مخالفت ښیي، اوس د هېواد د سرحدونو خوندي کولو په بدل کې د اروپایي اتحادیې کوم نوي پناه غوښتنې ته ژمن دی. د دې هدف لپاره د ایران سره په پوله دیوال جوړول د افغان مهاجرو لپاره د ترانزیت اصلي لار ګړندی کیږي. دا به د هغو افغانانو لپاره سخت وي چې له طالبانو تښتېدلي دي او د پناه غوښتنې په هڅه کې دي.
دا واشنگتن څخه د امریکا را آشنا رادیو اوري.
چرواکی وایي چې په چمن کې یو شمېر خلک پاکستان ته د تللو لپاره انتظار باسي. یو پاکستانی چرواکی جمعه داد خان ویلي چې هغه کسانو ته د تګ راتګ اجازه ورکوي چې شناختی کارت یا تذکره ولري. نورهان په دې رپورت کې چې د ډیوی رادیو خبريال راغلي.
پر کابل ایرپورټ باندې د خونړی بریده پس افغانان اوس مخ د چمن سرحد په لوري کړی دي او په پاکستان کې را داخله دو کوشش کوي. چارواکي وایي د نور ورځو په پرتله نن د شنبه په ورځ په لوی تعداد کې افغانان د سپین بولدک څخه په چمن پاکستان کې را داخل شول. خود یو واځي په قانوني اسناد باندې ودغه خلکو ته دراتګ اجازه ورکوله او په لوی تعداد کې دغه افغانان سه قانوني اسناد نه لرل د چمن د پولیسو څخه واپس کړل. خو د چمن مرستيال کمشنر جمعادات خان مندوخیل په خپل بیان کې ویلي دي چې د پخواني افغان حکومت سره سوي مهيده چې د کندهار تذکره او د چمن شاتکاټ لرونکو ادي خلکو ته د چمن پر پوله بد تاګ ورته اجازه پاکستان له اړخ ورکول کیږي چې دغه پریکړه پر پوله پرتو قبایلو ته اسانتي ورکول د پاره سوي و. او دغه افغانان به د زلک لابلا جنگل پرالزی کډوال وکیم سیدامت کراسخه د کوټو لوري ته نه پرښول کیږي. خو دغه افغانان په پاکستان کې را داخله دو سره سم هم کوټه او هم کراچي ته ځانون رسولو کې بدالي ګرځي.
احمد الله چوالم تاسو ته د دې ست د خبرونو لنډیز وړاندې کوم. په تیرو 40 ساعتونو کې امریکا له افغانستان څخه 200 افغانان راوستل دي. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو سره سم تر دې مهاله له افغانستان څخه لږ تر لږه 1,02,300 نفر وستل شوي دي. راپورونه وایي چې نن هم د کابل د هوایي ډګر تر څنګ یو زیات شمېر خلک له هیواده وتلو لپاره راټول شوي. ټاکل شوی ده چې د امریکا او د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به نن په یوه مجازي غونډه کې د افغانستان په اړه د خپلې تګلارې د همغږي کولو په اړه خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون ویلي چې فرانسا او برېټانیا په پام کې لري چې په کابل کې د ملګرو ملتونو تر ادارې لاندې د امن ساحه د جوړېدو طرحه د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې کړي. مکرون چې د عراق په لیدنه بوخت دی پرون ویل چې پاریس او لندن د بشر دوستانه عملیاتو د دوام په خاطر دغه طرحه د افغانستان د کړکیچ په اړه د امنیت شورا نننۍ غونډې ته وړاندې کوي. ازبکستان وایي هغه افغانانو ته به دې هیواد ته د ننوتلو اجازه ورکړي چې د جرمني لخوا یې لیست برابر شوی. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس نن خبریالانو ته وویل ازبکستان منلی چې د هغو افغانانو سفر ته به اجازه ورکړي چې د طالبانو په واکمنۍ کې ژوند ته خطر دی او جرمني یې لیست ازبکستان ته ورکوي. طالبان وایي مشر یې د مرستیالانو سره په افغانستان کې دی. د طالبانو د کلتوري کمیسیون مشر احمد الله وسیق امریکا غږ ته ویلي چې د طالبانو مشر مولوي هبت الله خون په جهادي چارو بوخت دی. په خواله رسنوی کې نشر شوی یو انزور د طالبانو مشر په کندهار کې په یو کتابتون کې خی. نن سهار شاوخوا 15 توغندی په کابل کې د حامد کرزی پر نړیوال هوایي ډګر توغول شوې دي. د یعنی شاهدانو د معلوماتو سره سم له دغه توغندو یو هوایي ډګر ته چیرمه د استوګنې پر یو بلاک او بلی هوایي ډګر ته چیرمه لګیدلې ده. دا د دې ساعت د خبرونو لنډی چې تاسو هم د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړ.
روزونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو زموږ خبري خبرونه واوریدل. موږ تاسو ته اجازه غواړو.